سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: ولسمشر غنی وایي د امنیت د ټینګښت لومړیتوب به هغو ولایتونو ته ورکړل شي چې د اقتصادي فعالیتونو له پلوه مهم دي. حامد کرزی وایي چې د سولې هڅو ته هیله مند شوی.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو ده. د دې پردی جګړې څخه د وتلو لار ورورولي او سوله ده.
د شانګهای د همکاري سازمان د افغانستان پر امنیت خبرې کوي. په کندهار کې خلک د جګړو ټپیانو ته وړیا وینه ورکوي. او په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د افغانستان دولت نوی امنیتی طرح جوړه کړې. د خوست ولایتي شورا یو غړی وسلوالو اختطاف کړې او په عراق کې د اور لګېدو په پیښه کې شپږ شپېته تنه مړه شوي، تر سلو ډېر ټپیان دي. بشپړ خبرونه: د افغانستان ولسمشر د یوې نوي امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتي مرکزونو ته متوجه دي. طالبانو په روسیو کې په شمال کې د شیرخان بندر او په لویدیځ کې د اسلام کلا په ګډون یو شمېر بندرونه نیولي دي. جمهور رئیس غنی چې نن سهار د یوه جپړي پلاوي په مشرۍ له کابله مزار شریف ته لاړ، دا خبره هم وکړه چې افغان هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په حال کې دی او په لنډ وخت کې به امریکا په لسګونو بلک هاک هلیکوپټر افغانستان ته وسپاري. په مزار شریف کې نننۍ غونډه د بلخ ولایت په مقام کې جوړه شوه چې پکې امنیتي مسؤلینو د بلخ او ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل د کال په لومړۍ نیمایي کې ملکي تلفات 23% کې زیات شوي دي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې یو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ کولای شو.
د
افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیځ پوځیان پاتېږي یا ترې وځي بل ډول وي، خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیځ نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال د لوګر په مربوطاتو کې وسلوالو شکته کړې ده. د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان ازادي رډو ته وویل چې زهره جلال له خپلو ماشومانو سره طالبانو شکته کړې ده.
سهار لس بجو خوشو کې د ولایتي شورا وکیل زهره جلال د کابل نه خوست پر لاره و. د طالبانو چک پوائنټ سره مخامخ شوې ده. څلور کسان ملکی کسان چې زمانی دي او وای دور کایده دا ور سره دي طالبانو ځان سره بيولي.
طالبانو د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. د خوست ولایتي شورا د محل د نارینه او ترڅنګ دوی شزینه غړي لري. په پکتیا کې پر وسلوالو طالبانو خپل ماین چاودلی، وطنې وشل شوی او یو لس نورې ټپیان دي. د پکتیا د پولیسو ویان حیات الله نظامی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ماین دغه چاودنه نن له غرمې وروسته د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د مخپلو درې په سیمه کې شوې او دا مرژوب لی اړولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 د درملنې لپاره په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمېر شپږ شپېته ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي ښار ناصریه کې د کووید 19 ناروغۍ په څانګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګېد چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه ښار د پلازمېنې بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتره لرې پروت دی. روغتیایي چارواکي وایي چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوي دي. په روسیه کې په تیرو څلور ساعتونو کې 780 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي دي. د کورونا وبا له پیله تر اوسه دا په دې هیواد کې په یوه ورځ او شپه کې تر ټولو لوړ تلفات دي. د روسیې د کورونا پر ضد د مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په دغه هیواد کې د څلور ساعتونو په ترڅ کې 4202 تنه په کورونا اخته شوي. له دې سره په روسیه کې په کورونا ویروس تر ټولو اخته کسانو شمیر 5,000,000 ته ورسید او د دې وبا له امله د ټولو قربانیانو شمیر 1,000,000 ته لوړ شو. په روسیه کې تر اوسه یوازې 15% خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. د ماسکو پولیسو د منځنۍ آسیا تر 100 ډیر کډوال او کارګر نیولې دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ماسکو په جنوب ختیځ کې د کوزمینکی په سیمه کې د قرغزیانو او تاجکیانو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو. په ماسکو کې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزارت استازي نورلان جابایف نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کې تر اویا ډیر قرغزیان دي. د قرغزستان او تاجکستان پر پوله له وروستیو نښتو راپه دیخوا په روسیه کې هم د دغو دوو هیوادو د اتباعو ترمنځ نښتې زیات شوي دي. په روسیه کې شاوخوا 50,000 قرغزیان او 1,000,000 تاجکان کار کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش می نورو لویو ښارونو د هوا اټکل پراتین کې څلور ورځې ساتونه کې داسې کړی. کابل اسمان زایز ایوریج د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 240 ټیټه 40. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 440 ټیټه 25. قندهار اسمان زایز ایوریج د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 440 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 90 ټیټه.
د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو، اوس هم د راپورونو د خبرولو برخو ته ورځو. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو لومړی راپور ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بلخ ته د خپل سفر پر مهال ویلی دی چې د لویو ښارونو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره یو امنیتي طرحه جوړه کړې ده. ښاغلی ولسمشر غنی همداراز ویلی چې هوایي ځواک د پیاوړتیا په حال کې دی او هوایي ځواکونو ته امر کړی چې د طالب بلواګرو پر ضد شپنی عملیات ترسره کړي. له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان په شمال کې د نامنیو د زیاتوالي سره سره نن ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت سفر وکړ. ښاغلی غنی په دغه سفر کې په بلخ کې له مدني فعالانو او خبریالانو سره هم کتنه درلوده. د وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به 10 بلک هاک جنگي هلیکوپټر افغان پوسټ ورکړي. هغه همداراز وویل چې د لویو ښارونو او همداراز د تجارتي بندرونو د امنیت خوندي ساتلو لپاره یو امنیتي طرحه هم جوړه کړې ده. د وویل چې دا طرحه به په دریو میاشتو کې عملي شي او د طالبانو لخوا متوجه تهدیدات به لرې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا په حال کې دی. د وویل چې د اوه سوه اووه اویا هوایي ځواک قطعاتو ته یې امر کړی چې شپنی عملیات د طالبانو پر ضد ترسره کړي. د وویل
مخالفین نظام، مخالفین مردم افغانستان آماده شدن و اجازه عملیات شبانه رو وارد شد. اینا همراه تو قطعه خاص دارد. این قطعه خاص در شب و روز عملیات
طالبانو د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خولای. ولسمشر غنی په داس حال کې بلخ ته سفر کوي چې یوازې په تیر یو میاشت کې د بلخ نه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوی او په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جګړې تنور تود دی.
په همدې حال کې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ژر بدلیدونکی دی. ښاغلی کرزی په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د سولې هڅو ته خوشبیني څرګنده کړې، ویلی دی چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې پیل شي. ښاغلی کرزی پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای خبرې وکړي.
د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی روانو حالاتو ته خوشبین دی. هغه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل روان حالات بدلیدونکي دي او د سولې خبرې به ډیر ژر په جدي ډول پیل شي.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د دې پردی جګړې څخه د وتلو لار او ورولۍ او سوله ده. موږ سولې ته رسیږو. تاسو به ډیر ژر د سولې د جدي خبرو د بیا پر شاهدان اوسئ او د سولې خواته به ولاړ شئ.
ښاغلی کرزی په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خبره ده چې ګنې نظام به سقوط کوي او یا هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې به له منځه ځي، خو په خبره یې په دې اړه اندېښنه نه ده پکار. د هغه په باور روان حالات به ډیر ژر بدلون ومومي او له ټولو افغانانو یې د وضعیت په تړاو د حوصلې غوښتنه وکړه. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره سره وویل هغه ژمنه چې امریکا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې کړې وه پوره یې نه کړه. خو د امریکا متحدو ایالتونو په وار وار دا ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي او په دغه هیواد کې به ډیپلوماتیک حضور ولري. تازه د افغان سولې لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې له مرکزي پلاو سره کتلي. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی په روانو حساسو شرایطو کې د جګړې په دواړو خواوو د سولې غږ وکړ.
په طالبانو غږ کوم. هغه څه چې په دې شل کلونو کې جوړ شوي د افغانانو دي، د بهرنیانو نه دي، مه یې ورانوئ. او په افغان حکومت غږ کوم چې د سولې په اړه د ترلاسه شویو فرصتونو څخه ګټه پورته کړه، مه یې ضایع کوه. هڅه وکړه او ژر د خبرو او سولې له لارې د یوه ملي حکومت جوړولو ته ځان ورسوه.
ښاغلی کرزی د طالبانو له لوري په دې وروستیو کې د ولسوالیو سقوط ته په اشارې سره هم وویل طالبان د ولسوالۍ په سقوط سره هیڅ هم نشي ترلاسه کولای. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دوی له پیله د سولې لار غوره کړې ده. ښاغلی مجاهد وایي د شپاړسو میاشتو په تیریدو سره د سولې مخالف اړخ یعنی افغان حکومت فرصت له لاسه ورکوي او نه غواړي چې د سولې لپاره پرمختګ رامنځته شي. افغان حکومت بیا تل د سولې په پروسه کې د پڅ عمل پړه پر طالبانو اچوي او د خپلې ژمنتیا خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اورې د اروپای ټولنې یو جګپړی استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره سره ویلي چې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې جګپړی استازي جوزف بورل په افغانستان کې د سولې د رښتینو او ټول شموله خبرو د پیل غوښتنه کړې. تیر سپتمبر افغان پلاوی او طالبانو په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړې، خو لا تر اوسه دواړه لوري د اوربند په ټینګښت او اساسي مسایلو نه دي سره سلا شوي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړی استازه جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یو و.
is having a grave impact on civilians.
جګړې په ملکانو باندې ډېر اغېز کړی. د سکل په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمیره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نور مذهبي او توکمیزو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همداراز د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې له پروسې په ملاتړ سره خپل رغند رول ادا کړي. زه به راتلونکو ورځو کې د سیمې له هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې ازبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشر معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د میله میاشت رئیس چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي. په دې ډله کې ښځې او نجونی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نشي چې واک د طالبانو په احتمالي رسیدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازی جوزف بوریل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. ممکنه ده چې موږ د تماس د یوې نړیوالې ډلې یا د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یوې نړیوالې ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالي مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تېره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په رعایت تړلې دي. د دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې په کې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه نسبت نن ته ډېر لږ رعایتېدل. طالبانو د نویمې لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې دورې پر مهال نجونې او ښځې د کار او زده کړو له حقه محرومې کړې وې. په وروستیو څو کلونو کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د ښځو او نجونو حقونو ته پابنده دي. ځینې ښځې بیا د طالبانو په دریځ باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د ښځو د حقونو فعاله فوزیه کوفي وایي څو وارې په دې تړاو له طالب استازو سره خبرې کړې دي. هغې تازه ویلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه د ښځو د ازادۍ د سلبېدو راپورونه ورکول کېږي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید څه وخت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې ښځو ته خبرداری ورکړی چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
په همدې حال کې د افغانستان د ښځو شبکه د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې خبرو ته کښېني. دا شبکه ملکي وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بولي او له حکومت نه غواړي چې پرې نږدي د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي. له کابله په دې اړه نور جزئیات.
د غمیرمن د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. د خپل پلرني ټاټوبې د فاریاب ولایت د شیرینتګا پولیس والی کې د ژوند کیسه کوي، کومه چې دا مهال د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وې او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره وچې. هغه هم یوه اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې دغه میرمن د وس پاړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د میرمنو له زده کړې نیولې د نارینهو په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه میرمن په وینا چې په شیرین تګاب کې نجونې تر څلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر میرمنې په زور طالبانو ته نکاح شوې دي.
د طالبانو تر کنټرول وړاندې دا یو له امن ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوژان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشوه چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته د خوښۍ مراسم باید د طالبانو په خوښه وي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
بازار به نکاح خود در مکتب های مراقبت نورتا سنف چار اجازه دادن که درس بخونن.
دا په دې ورستیو کې د ډیرو میرمنو اندېښنې دي. هغه ادعاوې چې طالبان یې ردوي په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، میرمنې تر هر وخت ډېرې اندېښمنې دي. د دغو اندېښنو په دوام د سه شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغې شبکې یوې غړي فرښتې فاروق وویل چې د جګړې اصلي قربان نیان میرمن او ماشومان دي. میرمن فاروق له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نږدې چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي.
اجل او بندوسی د ملکی وګړو وزل، د ماشومان وزل، انتحاری بچری، دا ټول شیان باید بند کی دی. وی دوامدار سولې د پاره دوی باید بیا کینی او مذاکرات شروع کړي.
همدارنګه د ښځو د حقونو یوې فعالې میرمن مسعودی کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نگرانی زنان افغان نه تنها که نگرانی برای خودشان
د میرمنو اندېښنه د ټولو خلکو اندېښنه ده. په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړو څوکیو ته ورسېدې او مهمې لاسته راوړنې درلودې، خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړی. باید اور باندې وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینه وو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډیری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتک بولي او وایي ډیر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په کندهار کې عام خلک د جګړې ټپیانو ته وړیا وینه ډالۍ کوي. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې عامو خلکو تر اوسه شاوخوا 300 یونټه وینه ورکړې ده او په تیرو دوو ورځو کې لسګونه کسان د خپلې وینې د ډالۍ کولو لپاره د روغتون ته ورځي.
میرویس روغتون ته هر ورځ د جګړو ګڼ ټپیان ور انتقالیږي چې اکثری وینې ته شدید اړتیا لري. د کندهار لسګونه اوسیدونکو د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ډالۍ کړه. اکثر هغه ځوانان دي چې جګړو غمجن کړي، ټینګار لري چې د خلکو ژغورنې ته له خپلې وینې تیر دي. روغتون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي 300 یونټ وینه ټوله کړې چې اوس وخت د ټپیانو چاره پرې کیږي. هر ناروغ په متوسط ډول 4.5 یونټ وینه ته اړتیا لري او دا اندازه هغه ته چې وینه ډېره ځای کړې لوړه ځي. طالبانو که څه هم په ښار باندې د بریدونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي دې ډلې د ښار په 15مې، 9مې، 16مې او 19مې ناحیو باندې تازه بریدونه پیل کړي. افغان پوځیانو تیر یوه اونۍ د دغو بریدونو د دفاع لپاره ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. د جګړو زیاتېدو عام خلک راتلونکي ته ډېر اندېښمن کړي. په دې سربیره چې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ته په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، د مرګ ژوبلو یوه لویه برخه ملکیان دي. محمد چې زخمی په کټ پروت دی، د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي. میرویس روختون چارواکی وایي لسلو زیات ټپیان یوازې تیر دوه ورځو کې روختون ته ورول شوي. دغه روختون ته تیر یوه اونۍ له جګړو او بریدونو نږدې 1.5 ټپیان اکثر ملکیان ور انتقال شوي. شاوخوا 40 جسدونه هم راوړل شوي چې پکې درې ملکیان شامل دي. لکه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، وسلوالو طالبانو په ولسوالیو او ان لویو ښارونو بریدونه زیات کړي. افغان حکومت وایي پوځیان د طالبانو د بریدونو د دفاع جوګه دي او اجازه نه ورکوي چې دا ډله زیاتې سیمې لاندې کړي.
تاسو ل پیغامونو
کوچی کندهار سمز اهل ورزول ورو چې کوچان سره مداران سره یو کوچی کومه ناری چې د پلار د نکد وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو نن ورځ غن اړي د سر مالونه من اړي په څنګه د زر کالدار لا موږ خلکو جنرانی به خالي زکه ناری نو چې د وډونو په دغه کې هم څه خالي د ناری هم زکه نو دا کوچان خو سر ختم و درې د لوړې اشاره نشته. والسلام. نورستان ولایت واما ولسوالینا محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغیزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کوم. که څه هم موږ دا خبره
د خبرونو لپاره اوریدل دا چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دا کورونا چاپه چې دا ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کورونا چې دا د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کورونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دی هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کورونا په وجه باندې تړل شوي ده. او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سیمستر امتحان ورکړي او بل سیمستر په وجه باندې یو سیمستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي، نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي، نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول، نو دا ډېر مشکل خبره ده. نو زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سیمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سیمستر باید دغه فصل اول سیمستر اول سیمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سیمسترونو کې باید دوی ورته د درس موقع باید برابر شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا جګپوړي روغتیایي چارواکي وایي اوس وخت دې ته اړتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتي شات ووهل شي. فایزر شرکت تیره اونۍ اعلان کړی و چې دریم تقویتي شات په دراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا بڼې د خپرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې شتمن هیوادونه دي د دریم شات د لګولو پر ځای د بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړه توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ او ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکو دلتا بڼې کورونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته مؤثره تا شریک کړی. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسول ډاکټر انټونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړی سلاکار هم دی ویلي پرونی ناسته ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحدو ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی این این ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته خو دا یوه دایمي پریکړه نه ده.
Right now given the data
معلومات او ډیټا ته په کتو اوس وخت د اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مدرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي. خدا په دې معنا نه چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو نو ځکه هم نشو ویل چې دریم شاټ نه لګو او قصه د تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې سمره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شارټ د لګولو په اړه خبرداري ورکړې وو. دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کورونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بې وزلې هیوادونه له پامه ونه غورځوي ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل وازینه هیواد دی چې وختي د خپل خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شارټ لګول پیل کړی. که څه هم دغه هیواد د وګړو ګڼه برخه واکسین شوی خو په دې وروستیو څو ورځو کې هلته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسا کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15مې د ټول روغتیا پالان واکسین شي. د آکسفورد او ځینو نورو بنسټونو یو ګډه سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی.
دی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوزه واکسینونه ویشل شوي، خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت د رسمي شمیرو له مخې چې جانز هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي، په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 180 میلیونو ته رسیدلي، چې له ډلې د مړو شمېر له 4.8 میلیونو کسانو اوښتی دی.